آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د سولې په برخه کې د امریکا د هڅو ستاینه کړې ده. د پاکستان په مخکنی صدر اعظم نواز شریف د غداري تور لګیدلی او نن بیا محکمې ته حاضر شوی و. او ترکیې په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی دی او په استنبول کې د سعودي د خبریال د وژل کېدو په هکله یې وضاحت ترې غوښتی.
د خبرونې اورېدو ته مو زیان او شب آشنا هرکلی وایم. نن د دوشنبې ورځ د میزان د میاشتې 14مه د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې له 8مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبروم. جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ په بیرته پرانستل کېدو خلک خوشحاله دي.
بس همداسې کار ښه دی، مخکې خو بې نظمي و، اوس نظم وشو، خیر والی صاحب نه ډېر زیات خوشحاله دی.
کوچیان وایي چې پارلماني انتخاباتو کې به د باور وړ کاندید ته رای ورکوي.
څوک راغلي هغه به موږ وخته پېژندلي، دغه کردار، دغه کار، دغه قانون، دغه حساب کتاب به موږ کتلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د چین سره د ټولو اختلافاتو سره سره خبرو ته حاضر دي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنوکو، په سر کې د افغانستان ټولاند خبرونه اورئ. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په افغانستان کې د سولې په برخه کې د امریکا د تازه هڅو هرکلی کړی. عبدالله ویلی دی دا د طالبانو لپاره هم ښه فرصت دی چې سوله وکړي. اجرایي رئیس ویلی دی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ګډه یې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په دې حقله خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون افغانستان ته تللی و. طالبانو خپلو جګړه مارانو ته ویلي دي چې د انتخاباتو په امنیتي کارکونکو او چارواکو بریدونه وکړي. طالبانو په یوې اعلامیې کې پارلماني انتخابات دوکه او فریب بللی دي. طالبان وایي په خپلو بریدونو به دغه انتخابات ګډوډ کړي. دوی د خلکو نه هم غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره به ټول افغان ځواکونه په لومړی درجه احضاراتو کې وي او په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لري. پاکستان په جلال آباد کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی دی چې په جلال آباد کې به په قونسلګری کې د ویزو د ورکولو کار د دوشنبه پر ورځ پیل شي. ښاغلی فیصل ویلی دی دا پریکړه یې د افغانستان د حکومت سره د امنیت په اړه د خبرونو وروسته کړې ده. هغه وویل د افغانستان حکومت یې اندېښنو ته ځواب ورکړی. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ. د غور په ولایت کې د یوه سیمه ایز قومندان د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو غبرګونونه پارولی دي. افغان ځواکونو د شنبې پر ورځ د غور ولایت په لال سرجنګل ولسوالۍ کې د علیپور په نامه د ولسی پاڅون کوونکو د یوې ډلې قومندان چې په شمشیر هم شهرت لري د نیولو عملیات وکړل، خو هغه د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د افغان ځواکونو د محاصرې نه وتښتېده. په دې عملیاتو کې د دواړو خواوو د ډزو په ډزو کې څلور پولیس او اووه ملکي خلک وژل شوي دي. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم رئیسال محمد محقق دغه مسلې ته تند غبرګون ښودلی دی او د علیپور د نیولو لپاره یې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات غندلی دي.
موږ باید د هغو خلکو چې د حکومت په مقابل کې هیڅ ډول اقدامات نه لري په زوره ګریوان ونه نیسو چې تاسې جګړه وکړئ. علیپور له یو دوه درېو کسانو سره میلمه و. دا مسله تر دې بریده پراخه شوه چې په ګاونډیو ولسوالیو او مرکزي سیمو کې ټولو خلکو خواخوږي څرګنده کړه. په بامیانو کې لاریون وشو، په بهسود، دایکندي، پنجاب ټولو ځایونو کې خلک راپورته شول. یعنی که حکومت په تدبیر سره عمل وکړي نو ولې خلک د ځان په مقابل را وپاروي؟ ولې داسې یو کار وکړي چې نه په قانون کې دی او نه د حکومت په برنامه کې؟
خو د کورنۍ چارو وزارت وایي قومندان علي پور په یو شمېر مرکزي ولایتونو کې غیر مسؤول وسلوالې ډلې لري او په وژنو شکو او د خلکو په ناموس په جنسي تیریو تورن دی. د افغانستان د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ناموسي قتلونه زیات شوي دي او د دې ولایت مقامات ګمان کوي چې د قتلونو د غزیاتوالي ښایي د ملا رسول لنډۍ د قضیې د بربنډیو سره تړاو ولري. رسول لنډۍ یا ملا لنډۍ هغه سړی دی چې د کلون راهیسې یې په د فاریاب په ولایت کې ادعا کوله چې د بې اولاده ښځو درملنه کوي چې بچي وزېږوي. هغه به لومړی تعویز ورکوه او چې تعویز به کار ونه کړي بیا به یې ورسره جنسي زور زیاتی کاوه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د عربي، اروپایي او امریکا ترڅنګ چین د افغانستان د زعفرانو اخیستو ته لیواله دی او په دې برخه کې یې یو قرارداد هم لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی امریکا غا غشنه راډیو ته وویل چې د زعفرانو حاصلات تیر کال 10.6 ټنو ته رسیدل چې د نورو کلونو په پرتله 40% کې زیاتوالی پکې راغلی. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان په مخکنی صدر اعظم نواز شریف د غداری تور لګیدلی او نن یو ځل بیا محکمې ته وړاندې شو. نواز شریف د روان کال په لمړنیو میاشتو کې ویلي و چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښار تروریستي برید کوونکي د پاکستان تللي ول. د ښاغلي نواز شریف دې څرګندونو د پاکستان پاوز او حکومت سخت په غوسه کړل او د تورونه یې رد کړل. د نواز شریف ترڅنګ یو خبریال چې د هغه سره مرکه کړې وه او مخکنی صدر اعظم شاهان خاقان عباسي هم د غداری په تورونو محکوم شوی دی. په عباسي دا تور دی چې د یوې امنیتي غونډې جزئیات نواز شریف ته ورکړي ول. د پاکستان پړې په بل خبر کې ویل شوی دی چې سترې محکمې د یوې عیسوي مېرمنې په حق له د وروستي حکم صادرول ځنډولې دي. په دې مېرمنې تور دی چې دینی مقدساتو ته سپکاوی کړی او د مرګ سزا پرې راختلې. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
آسیا بیبی د 2010 کال نه راپدی خو د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی په تور باندې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملک آی پی خبری اژانس ته ویلي چې ډېر احتمال شته د مرګ د سزا په قضیه کې به ستره محکمه د میرمن آسی په ګټه پریکړه وکړي. د خلکو یو قهرجنې ډلې په آسیا بیبی په 2009 کال کې تور لګولی و چې اسلام ته سپکاوی کړی دی. محکمې هغې ته د مرګ سزا ورکړې او وروستۍ پریکړه باید چې ستره محکمه وکړي. د پاکستان قاضي القضات میا ثاقب نن ویلې تر اوسه نه ده معلومه چې ستره محکمه به څه وخت په دې حکله وروستۍ پریکړه وکړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریا. ترکی په انقره کې د سعودي عربستان سفیر ایزار کړی او په استانبول کې د سعودي د خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو په حق لیه د بشپړې همکارۍ غوښتنه تینه کړې ده. د ترکی یو خصوصي تلویزیون ویلي دی چې انقره د ریاض نه غوښتي دي چې تحقیق کوونکو ته د اجازه ورکړي په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری ودانۍ تلاشي کړي. 95 کلن خاشقجي د همدې تیرې سه شنبې پر ورځ د سعودي قونسلګری ته تللی و چې د یوې ترکی ښځې سره د واده کولو د پاره ضروری اسناد وخلی. ترکی چارواکو ادعا کړی ده چې د خبريال د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی او بیا یې مړی د قونسلګری د ودانې نه بیرون ایستل شوی، خو د سعودي عربستان چارواکو د تورونه بیا ساسه ګڼلی. هالند وایي روسی جاسوسانو هڅه کړې چې د کیمیاوي وسلو د نه خپرولو د سازمان کمپیوټرونو ته په غلا ننوځي خو بریالی شوی نه دی. روسیې بیا د تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د زیبا خادم
وایي. د هغوی د متخصصینو یوې ډلې د هالند د هاک ښار ته عادي سفر درلود، مګر د هالند چارواکي بیا تور لګوي چې دا کسان په حقیقت کې د روسیې د نظامی استخباراتو غړي وو او هڅه یې کوله چې د کیمیاوي وسلو د نه خپرولو د سازمان کمپیوټرونو ته په غلا ننوځي. هالند ویلي دي چې دا کسان څلور تنه وو. د هغوی نومونه او نور معلومات هم مطبوعاتو ته ورکړي دي او دا ثابتوي چې هغوی د روسیې د استخباراتو غړي وو. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د حکومتونو په ځینو اقداماتو اندېښنه ښودلې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي دي چې امریکا د چین سره د سوداګرۍ پر سر جنجالونه زیات کړي دي او همې د تایوان سره اړیکې نیولې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو بیا ویلي دي چې واشنگټن د چین د ځینو کارونو په حق لاندې نه لري او په دې حق له باور سره مخامخ خبرې کوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگټن پر وخت نن د سترې محکمې د قاضي بریټ کاوینا لپاره په سپینې ماڼۍ کې د لوړې ورکولو ځانګړي مراسم جوړوي. د امریکا د سنا مجلس 35 کلن کاوینا د همدې تیرې سه شنبه پر ستره محکمې د غړیتوب لپاره تایید کړ. په خپل جمهوریت ټرمپ او د جمهور غوښتونکو ګوند غړو ویل دي چې د کاوینا ټاکل کېدل چې یو محافظه کار قاضي دی د نومبر د میاشتې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې به خلک دې ته وهڅوي چې د جمهور غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کوچیان به په هغو مرکزونو کې رای ورکړي چې خپلې تذکرې راجستر کړي دي. په دې اکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. خو پاکستان په جلال آباد کې خپله قونسلګری بیرته پرانستله. خلک ورته خوشحاله دي. خو د ویزې اخیستلو لپاره تازه مهال ویش باندې یو شمېر خلکو نیوکې کړي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری د ویزی ورکړې پروسه نن دوشنبه پیل شوه. حکومتي مقامات وایي د جوړ شوي مهال ویش له مخې څلور ورځې د ننګرهار او یوه ورځ د شپږو نورو ولایتونو لپاره ځانګړې شوې ده. ځایي خلک چې نن قونسلګری ته د ویزی اخیستلو لپاره ورغلي وو خوشاله او وایي ښه ده چې په منظمه توګه ویزې ترلاسه کړي.
خدای ورسواله خپل خپل لمبر یو ورچا ته خپل نوبت ورسېږي کې بې نظمي نه کېږي. بې نظمه سړی دلته راتلې نشو. دا ډېر ښه کار دی چې په سر چاته په لاس باندې ټاپه والی زنانه د یو یو کس زنانه ښځه سره پرېږي دي. نور کسان بې نظمي دلته کولی نشي. رشوت بند شو. رشوت څوک اخیستلی نشي.
بس همداسې کار ښه دی. مخکې خو بې نظمي وه، اوس نظم وشو خیر سره.
قونسلګری څه باندې یوه میاشت مخکې خپلې چارې درولې وې او دلیل یې دا و چې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې مداخلت کوي. خو د ننګرهار والی ویلي وو په قونسلګری کې کېدونکو فساد ورته د زغم نه و. د ننګرهار ولایت مقام لخوا د ټاکل شوي مهال ویش تر سم پکتیا، خوز، غزنی، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو ته یوازې یوه ورځ یعنی یک شنبه ټاکل شوي چې ویزې به ورکوي او پاتې څلور ورځې د ننګرهار په ولسوالۍ ویشل شوي دي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي ولایتي اداره باید دوی ته ورځې زیاتې کړي چې خلک له ویزې اخیستلو پاتې نشي.
زما نوم عبدالله، کونړ ولایت اوسیدونکی یم. کونړ او داسې د 15 ولایتونو لپاره یوه ورځ ورکړل شوې ده. نو دا زموږ لپاره بسنه نه کوي او د ننګرهار لپاره 15 ورځې ورکړل شوې دي. نو زموږ د لوړ مقامات څخه غوښتنه ده چې باید دغه ولایتونو لپاره څو ورځې زیات په نظر کې ونیسي او مشکل زیات دی.
خو د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي دغه لیست وروستی نه دی او تغییر پکې راوستل شي.
یو ورځ ولایتونو ته ورکړې ده او پاتې ورځې مو ولسوالیو ته ځانګړې کړې دي. احتمالا چیرې په دغه جدول کې ستونزه به وي د کومو سیمو خلک زیات و، موږ به جدول کې کله چې نهایي کوو په هغه کې به تغییرات راولو او خلکو ستونزه به حل وي.
هغه وایي د عاجلو ناروغانو لپاره په قونسلګرۍ کې ځانګړې غرفه بېله شوې او هغه کسان چې له ناروغ سره ملګري وي په اسانۍ او عاجله ویزه ورکولی شي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي که څه هم پاکستانو مقاماتو ورسره ژمنه کړې چې د ویزې ورکولو د پروسې چارې به یو خصوصي شرکت ته وسپاري، خو لا د پاکستاني چارواکو پر ژمنه باور نشي کولی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان حکومت هڅه کوي د نورو هیوادونو ترڅنګ چین ته د زعفرانو صادرات پراخ کړي. په دې اکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کوچیان به په هغو مرکزونو کې رای ورکړي چې خپلې تذکرې راجستر کړي دي. ځینې کوچیان بیا وایي چې دوی کولی شي د هیواد په هره برخه کې رای ورکړي. رحیم ګل څانوان په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
په کابل کې د کوچیانو یو پنغالی ورځ وروسته به کډې کوي، خو په ټاکنو کې ونډه نه هیروي. په دې پنغالی کې 50 کورنۍ اوسي. د کېږدیو خیمو کې د کوچیانو 200 رای ورکوونکي شتون لري. دوی وایي ټاکنې ورته مهمې دي. د خپلې خوښې نوماند لري او هغه کوچي نوماند ته به رایه ورکړي چې دوی ته کار وکړي. ګلخان او ماڼوګل دواړه تصمیم لري چې په ټاکنو کې رایه ورکړي. ګلخان وایي لاله وړاندې د خپلې خوښې نوماند په نظر کې نیولی دی.
کمپین کوي هغه چې منګ زړی او څوک راغلی هغه به منګ وخت پیژندلی. دغه کردار، دغه کار، دغه قانون، دغه حساب کتاب منګ کتلی بیا به یې ته ورکو.
تاسو په دې پوهیږئ چې څنګه د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي؟ دا سیستم تاسو ته معلوم ده؟
دا خو هر سړی دلته عکسونه ورکړي دي، اوس یې هغه سره خپل نمبر ورکړی او په هماغه نمبر په سیستم باندې بس هر سړی هماغه کمپینونه والا راځي او یو عکسونه راوړي مونږ ته شوکي په دغه پاڼه کې ده پوه شي او په دغه نمبر کې ده. نو مونږ هغه خالیګه بیا تورو.
د ټاکنو کمیسون وایي چې کوچیانو په مشخصو سایټونو کې نوم لیکنه کړې ده او همالته برای ورکړي.
د محدودو سایټو کې ثبت نام کړی دی او خپل د کوچیانو ریاست موږ ته لیکلې هم راکړي دي چې کوچیان چې کوم دی کې ثبت نام کړی دی حاضر دي بیرته همالته راشي. نو موږ به د دوی دا ورخې همغه مشخصو ځای کې چې دوی ثبت نام کړي هلته به لیږو.
خو سلام ګل بیا برعکس وایي د سلام ګل په څیر ډیرو کوچیانو ته دقیقه تګلاره د رای ورکولو نه ده معلومه.
کله چې موږ سټیکر لګو تذکیرم دی کوچی په نام دی بنګا او هلته راته ویل چې تاسو هر ځای کې رای ورکولی شئ، لکه یو مکتب کې چې ثبتی نام کې یو کولی شئ، د افغانستان هر ګوټ کې تاسو رای ورکوئ.
ځینې کوچی نماندان د خپلو کمپاینونو لپاره ټویټر او فیسبوک کاروي. سلام ګل وایي په داسې کمپاینونو یو شمېر کوچیان ته لاسرسی ممکن دی، نه ټولو ته.
ځوان نسل د کوچانو چې د دوی تعلیم کړی د فیسبوک ټویټر ته دې ته لاسرسی لري، دغه وکیلان تعقیبوي او کم مجبوعه عام کوچان چې دي نور هغوی ته مجبوره دي چې دا وکیلان کور ته ورسي او کمپاینو کې وی پیژني ورسره مرکه وکړي. نو هغه ته ټویټر فیسبوک ته لاسرسی نه لري ځکه چې تعلیم یې نه ده کړی.
د ولسی جرګې په دې ځل ټاکنو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه به ترسره شي، په پارلمان کې د کوچانو لسو څوکیو ته څلور څلوېښت کاندیدان نوماندان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا حکومت وایي چې له چین سره ژور اختلافات لري، خو د افغانستان حکومت هڅه کوي د نورو هیوادونو ترڅنګ چین ته د زعفرانو صادرات پراخ کړي. د امریکا د حکومت د دریس پاکله له ګروس سره رپورټ اوري، خو په مو کې د افغانستان د اقتصادي دریس پاکله د چین په وړاندې دغه رپورټ ده. افغان حکومت هڅه کوي د نورو هیوادونو ترڅنګ چین ته د زعفرانو صادرات پراخ کړي. په سنتي او زړې بڼې د زعفرانو پروسس او بسته‌بندي په نړیوالو بازارونو کې د افغان زعفرانو جدي ستونزه ګڼل کیږي. نور جزئیات له کابل د امریکا غږ د خبريالې لیمین یزی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د زعفرانو تولیدات هر کال مخ په ډیریدو دي او اړتیا ده چې دغه هیواد زعفرانو خرڅلاو لپاره نوي او پراخ بازارونه ولټول شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي د عربي، اروپایي او امریکا هیوادونو تر څنګ چین د افغانستان د زعفرانو پیرلو ته لیواله دی، چې په دې برخه کې یو هوکړه لیک هم امضا کړی دی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د زعفرانو حاصلات تیر کال 10.6 تنو ته رسیدل، چې د نورو کلونو په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. ښاغلی رستمی زیاته کړه تیر کال بیلابیلو هیوادونو ته 9 تنه زعفران صادر شوي دي، چې د افغان زعفرانو د ښه کیفیت درلودلو له امله اوس چین هیواد هم غواړي زعفران صادر کړي.
تفاهم نامه بین دو طرف یعنی افغانستان و چین به
دواړو خواو چین او افغانستان ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شوی چې موږ کولای شو د افغانستان زعفران چین ته صادر کړو. د کرنې او اوبو لګولو وزیر د زعفران کارانو له اتحادیې سره ناسته درلوده چې د زعفران له تولید کوونکو شرکتونو او خصوصي سکتور څخه وغوښتل چې د زعفرانو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې ډیر کارونه وکړي چې د نړیوالو معیارونو په اساس موږ کولای شو زعفران پروسس کړو.
په اساس زمو معیارها او استانداردهای پذیرفته شده ما زعفران پروسس او بسته‌بندی وکنیم.
په همدې حال کې جمهور رئیس غنی په نړیوالو بازارونو کې د افغان زعفرانو ځای ساتلو، ارزښت لوړولو او د تولیداتو پراختیا لپاره د زعفرانو او زعفرانو د پیازو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د زعفرانو ملي اتحادیه هم د ولسمشر دغه تصمیم د افغان زعفرانو په ګټه بولی. خو د دغه اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدی وایي چې په سنتي او زړه بړه د زعفرانو پروسس او بسته بندي په نړیوالو بازارونو کې د افغان زعفرانو جدي ستونزه ده.
فقط صرف چیزی که فعلا ما
یوازینی خبره چې موږ ورته ځواب نشو ویلی هغه دا ده چې موږ متاسفانه نشو کولی د هیوادونو معیارونو چې د زعفران په برخه کې لري پوره کړو. زموږ بزګر اوس هم په سنتي بڼه زعفران وچوي چې دا د امریکا او چین د پام وړ نه ګرځي.
د ښاغلي رشیدی پر وینا د چین او افغانستان د نوي قرارداد پر بنسټ چین به هر کال افغانستان 60 تنه زعفران واردوي، خدای زیاتوي چې افغان بزګران نشي کولای هر کال په دې اندازه چین هیواد ته زعفران صادر کړي. د افغانستان د زعفرانو صادراتو لپاره دا هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د هرات د کرنې او اوبو لګولو ریاست سره مرسته کړې چې نږدې اویا ټونه د زعفرانو پیاز په وړیا ډول د هرات بزګرانو ته وویشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا حکومت وایي چې له چین سره ژور اختلافات لري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال وانګ ای سره د لیدنې په مهال وویل چې واشنگتن د ټولو مسایلو په سر خبرو ته چمتو دی. په عین وخت کې د امریکا د کارګرۍ ټولنو د چین په شمول د ګڼو هیوادونو په وارداتو د ولسمشر ټرمپ په اضافي مالیاتو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د چین د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پامپیو ته ویل د امریکا وروستۍ اقداماتو د دواړو هیوادونو باور د منځه وړی او راتلونکي اړیکې د بې اعتمادۍ د سوري لاندې کړې دي.
امریکا په دې وروستیو کې په پرله پسې توګه د چین سره په تجارت کې خنډونه زیات کړي دي او په داسې جدي اقداماتو یې لاس پورې کړی چې د تایوان په مسأله کې د چین په قانوني حقونو تیری کړی. د دې تر څنګ یې د چین په داخلي او بهرنۍ پالیسۍ بې اساسه ډول تورونه پورې کړي دي. نو فکر کوو چې دا مستقیم خنډونه جوړول د دواړو هیوادونو باور له منځه وړي او پر راتلونکو اړیکو یې سیوری اچولی دی.
پامپیو د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي اختلافات ومنل او خپل چینی سیال ته یې وویل چې امریکا غواړي په دې ټولو مسایلو خبرې وکړي ځکه د چین سره دوه اړخیزه اړیکې ورته ډېرې مهمې دي.
کومه مسئله چې تاسې په کوم ډول مطرح کړه په رښتیا موږ جدي اختلافات پرې لرو. موږ هم د چین د اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن یو، خو زه هیله من یم چې نن دا فرصت پیدا کړو چې یو بل سره په دې هرې مسئلې خبرې وکړو ځکه دا ډېر مهم روابط دي.
او د کور دننه د امریکا کارګري اتحادی مخ په زیاتېدونکي ډول د جمهور رئیس ټرمپ د خوانه د چین په څیر هیوادونو باندې د مالیاتو په لوړولو د خپلې راتلونکي لپاره بې باوره شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې فکر دی چې په چین د مالیاتو لوړول به په امریکا کې دننه کارونه زیات کړي، مزد به لوړ شي او د کارګرو لپاره به شرایط ښه شي. یوازې د امریکا په جنوبي ایالت جورجیا کې د بولموس ټیوب شرکت کې د یونایټیډ سټیل کارګري اتحادیې شپږ پنځوس غړي له دې امله بې سرنوشته دي چې شرکت یې ورسره بل قرارداد نه لاسلیک کوي. دا به د صحي بیمې د تادیې لپاره د نورو پیسو ورکولو له امله د کارګرو د معاشونو لوړولو سبب شي.
فکر نه کوم که د جمهور رئیس هدف په دې هیواد کې د هغو شرکتونو دپاره د فولادو د ارزښت او مقدار لوړول وي چې پر موږ یې استعمالوي. فکر کوم دا یو بد اقدام دی.
په دې وروستیو کې د یونایټیډ د فولادو کارګري اتحادیې څه باندې دیرشو زرو غړو د دوه شرکتونو په ضد په دې همغږه شو چې که د قرارداد په نوي کولو کې د پخوانیو معقولاتو په حفظ میاشتنۍ تنخواه ورته زیاته نه کړي، دوی به یې پر ضد اعتراضونه شروع کړي. کارګری ټولنې په ډیر جدیت د جمهور رئیس ټرمپ د هغې ایجنډا سره هم مخالف دي چې غواړي په شتمنو خلکو مالیه کمه کړي او د مهاجرت اړوند سخت قوانین وضع کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د خور په ولایت کې د یو سیمهییز قومندان د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو اخبارګونونه راپارول دي. ممتاز بهیر پام دی اکلا له کابل رپورټ را لګلې.
په غور ولایت کې د یو سیمهیز قومندان د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو اخبارګونونه راپارول دي. افغان ځواکونو د شنبه په ورځ د غور ولایت په لال سرجنګل ولسوالۍ کې د علیپور په نوم د ولسی پاسون کوونکو یوې ډلې قومندان چې په شمشیر هم شهرت لري د نیولو عملیات ترسره کړل، خو نوموړی د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د افغان ځواکونو له محاصرې څخه په تیښته بریالی شو. په دغو عملیاتو کې د دواړو خواوو د ډزو په نتیجه کې څلور پولیس او اووه ملکي وګړي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق دغې مسلې ته تند غبرګون ښودلی او د علیپور د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات غندلی دي. ښاغلی محقق له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې وویل چې لومړی باید د قومندان علیپور د نیولو په اړه د ملي امنیت شورا په غونډه کې پریکړه شوې وای او له هغې وروسته په دې تړاو اقدامات ترسره شوي وای. هغه په حکومت تور پورې کړ چې په دغو اقداماتو سره هزاره میشتو سیمو ته د جګړې غځولو هڅه کوي.
ما نه باید مرګ مرګ کې
موږ باید د هغو خلکو چې د حکومت په مقابل کې هیڅ ډول اقدامات نه لري په زوره ګریوان ونه نیسو چې تاسې جګړه وکړئ. علیپور له یو دوه درېو کسانو سره میلمه و. دا مسله تر دې بریده پراخه شوه چې په ګاونډیو ولسوالیو او مرکزي سیمو کې ټولو خلکو خواخوږي څرګنده کړه. په بامیانو کې لاریون وشو. په بهسود، دایکندي، پنجاب ټولو ځایونو کې خلک راپورته شول. یعنې که حکومت په تدبیر سره عمل وکړي نو ولې خلک د ځان په مقابل راوپاروي؟ ولې داسې یو کار وکړي چې نه په قانون کې دی او نه د حکومت په برنامه کې؟ خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قومندان علیپور په یو شمیر مرکزي ولایتونو کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې لري او په وژنو شکو د خلکو په ناموز باندې په جنسي تیریو تورن دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
علیپور یو غیر مسؤوله وسلوالې، هغه یو جنایتکار، هغه قاتل او رهزن دی. علیپور د میدان وردګو، د بامیانو، د غوربند او غور په لوی علاقه غیر مسئول وسلوال لري چې په دغه لار دی وخت نوخته د خپلو غیر مسئول وسلوالو لخوا مخاضۍ اخلي، خلک وزار وضعیت کوي. همدارنګه ځینې مواردو کې د خلکو په نوامیسو باندې هم جنسي تیری شوي دي چې در راپورته مولرو اسناد موجود دي.
د ښاغلي رحیمی پر وینا د غور ولایت په لارسر جنګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د قومندان علیپور د نیولو په عملیاتو کې ملکی وګړي نه بلکې د نوموړي قومندان وسلوال چې پر پولیسو یې ډزې کولې وژل شوي دي. خو د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق پر قومندان علیپور لګیدلي تورونه ردوي او وایي چې نوموړی له خپلو دوو ملګرو سره لارسر جنګل ولسوالۍ ته تللی و او له افغان ځواکونو سره په نښته کې د هغه وسلوال نه بلکې د سیمې اوسیدونکي چې غوښتل یې له علیپور څخه دفاع وکړي وژل شوي دي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې قومندان علیپور له میدان وردګ څخه غور ولایت ته تللی و او په لارسر جنګل ولسوالۍ کې یو لړ ستونزې راولالې کړې وې چې سمدستي د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شو. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي امریکا غږ آشنا ته وویل په لارسر جنګل ولسوالۍ کې د وخت مرجوبلې په اړه د پلټنې لپاره له کابل څخه یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی دی. هغه ویل د جمهور رئیس د حکم پر اساس یو پلاوی راغلی چې په لال ولسوالۍ کې دا مسله وڅېړي چې دغه سړی له کوم ځای څخه راغی، ولې راغی او د کوم هدف لپاره راغی. او ټاکل شوی چې پلاوی نن خپل کار پیل کړي او دغه راس خلکو ته روحیه ورکړي، خلک تقویه کړي او خلک ارامتیا او زغم ته راوبولي. خو له دې ټولو سربیره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې قومندان علیپور د افغان ځواکونو تر جدي سار لاندې دی او ژر تر ژره به د قانون منګولو ته وسپارل شي. له دې وړاندې افغان ځواکونو په فاریاب ولایت کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم یو سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاري چې د غیر مسؤوله وسلوالو مشري په غاړه درلوده د بشري حقونو د نقضولو په تور ونیو چې لا هم په بند کې دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې زی پایتور رسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو خبرونه واوري چې د ټاکنو په اړه به بیا بحث کیږي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره څوک مزاحمت کوي، څوک نه غواړي چې ټاکنې ترسره شي او ولې نه غواړي. پام دې کړل درته مبصرین ملمانه دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو درنو اوریدونکو کا کولای شئ چې بیا ځلې کغواړي چې بیا ځلې خبرونه واوري نو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون د ویب پاڼو ته ورشئ او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون پښتو فیسبوک هم پرانستی شئ. د تازه حال احوال نه به ځان خبر کړئ چې په نړۍ سیمه او افغانستان کې څه تیریږي. تر بل خبرونه چې بیا هم ساس خدمت حاضریږو. الله ملشه.